السلام علیکم د سهار اته بجې سوی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته شرغلاست. نن یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د اگست 11مه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې بیا د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په پیل کې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیر شپه پر خپل اکسپانه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبی د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرچ په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو شو زی د اسرائیل لخوا هوایی حمله وسوچې به ځای سو کسانو پکې اړولې وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د شوزو او ماشومانو په ګډون شاوخوا سل کسان وژل سوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې شونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی. شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوشې سول. دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو اربیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآنی علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږي په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دې وروستیو کې د یوه فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی. هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت لمونځ نه کوي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیده کامیلا هاریس په درې ایالاتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوي او د شنبه پر ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کامیلا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼمیشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یو کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې شولی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د نومبر میاشتې پر 15 وسی. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یو زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان دمیترو پلیتینچوک د شنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان ور اړولی دی. د پلیتینچوک په وینا روسي ځواکونو له دې ځایه په جی پي ایس یا لار پلټونکي سیستمونو کې تخنیکي ستونزې پیدا کولې چې د ملکی کښتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي. دا معلومات په خپلواک توګه د تایید وړ نه دي او مسکوي تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې. ترکی لڅباندی یوی اونې وروسته پرون پر انستاګرام ټولنیز شبکه لګول سوی محدودیت لري کړ. ترکیه وای میټا شرکت چې انستاګرام مربوط کیږي د محتوا د لري کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلي چې د محتوا د لرې کولو په باب دي، داسې محتوا چې ترکیه یې مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. هم دې خپرونې ته ښه راغلاست. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه ویر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شمې پورز په یو خبره پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیز، لویدیز، سویلي، ختیز او مرکزي ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 500 او 90 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
نوم مې رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم او وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زموږ کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی. داسې خلک شته چې ډوډۍ، اوبه او سرپناه نه لري. داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي، د وس تر حده رسیدګي شوې خو کافي نه ده. باید زیات مرسته وشي. د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړ یا قسمه ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانو او بنسټونو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډېر اغېزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیې لوړې دي خو سرعت یې ډېر کمزوری دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیې لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکی مختار وایي چې دا مهال 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارند و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونزې لري او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 GB انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې خو کیفیت یې سم نه دی، نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزې یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب ویونکي نه دي.
مخابراتي شبکې ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو ستونزه د انټرنیټ قیمت دی، ډېر لوړ قیمت باندې وړاندې کیږي.
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدمتونو د څرنګوالي او بیو په اړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو، یو خو ډېر زیات قیمت وي او بل چې دی په هغه اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصېږي. زه خپله شخصا 10.5 GB په 950 افغانۍ باندې فالو ما. دا چې دی ډېر زیات قیمت دی او دا ډېر ډیر زر هم خلاصيږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لري والی یادوي. خو وایي دا چې د وی ځانګړي بیو په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید په اړه خلکو ته ځواب ویل کیږي. د جمهوری نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو له لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو اغیز کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ د کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ویان عنایت الله علی کوزی څخه مو پوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو دغه وزارت په ویبپاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست دی راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدمتونو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. دا مهال یو شمېر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدمتونو تر څنګ انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي تر ډیره د ورځنیو اړیکو، د مجازي پاڼو د کارونې، د آنلاین زده کړو، دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
او سم ورزو منځنی ختیسته د غزي پر یو شونځي د اسرایلو ورستی بریچ شاوخوا سل کسان پکې وجل سوي، کلاکی نیوکه پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرایلو پر دې بریټ انتقادونه کړي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اسرایل ویلي چې د شنبه پر سهار یې د غزې په مرکزی برخه کې پر یو شونځي په بریټ سره د حماس د قومندې مرکز په نشه کړی دی. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرایل په وای بریټ سره په مرکزی غزه کې د تابعین خوانځي هدف وګرځید او ونړي چې فلسطینی بي ځای شوي پکې دیرو. ساعتونه ساعتونه ژغورندوی ټیمونو او د سیمې مرستندویانو د مړو او ایسارو کسانو د ایستلو هڅې کولې. د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو نورو کله خبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرایلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرایلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو پوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي په وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د غزې په یو خوندزي باندې چې اوس د کډوالو پندغالې ده د بریټ انزورونو په وحشت کې اچولای دی. هغه ویلي تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه لس خوندزي هدف ګرځول شوي. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلی اوربند ملکیانو د وژنې د بندیدو او د يرغمل شو د خوندې خلاصون یوازینه لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلی شنبه سهار وختي د اسرایلو په دغه برید سره سل تنه وژل شوې چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. له دې برید یو ژوندې پاتې کس عبد الله اکیلا د فرانسې خبری آژانس ته ویلی مکرر ناشته چې ناڅاپه اوان راغی او دلته ولګېد. یو بل اوان هم د خوندې دروازې سره ولګېد. دواړو خوندو کې بې ځای شوي ملکیان او ماشومان اوسېدل. موږ له یو سات راهیسې د ماشومانو دان کوټې لټو. دا ظلم ده. دا تر څه وخت به موږ داسې پاتې یو؟ موږ نور ستړي بس ده. د اسرایلو پوځ بیا ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټ وو او له هغه ځایه د اسرایلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخو خطر هم چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی د غبرید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ترې خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړی. فرانچسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی ویلي پر تابعین ښوونځي د اسرائیلو د پوز په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اومه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو
د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 2,900 تنه نور ټپیان دي.